د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 25 دقیقې بعد شپه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو کوښتی دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس باندې خبر کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو په کار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس راپور له مخې علي بکری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د یمن حوثي اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثي اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. دفتر پرون په خپل ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د یکشنبې په ورځ اته اتیا نښتې شوې دي.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحثمو په سلامونو هر کله کوو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبې ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتل ولې د اخترونو د لمانځنه په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل لومړی واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو تنور پریږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او طنز کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به و، اتڼونه به و، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو مېلمانه دي لیکواله او مدني فعال اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه راسره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پر تله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تا ته سلام او اختر مبارک وي درنو اوریدونکو، قدرمنو میلمنو ته. په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې اوږېشته نه د غاړې تعویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعاً ځمکه تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، اسوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو دومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې هر نوتري دوی سبا ورځ دپاره چې اختر کېده ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالی، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکه بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتیا درلود بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنې تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي، او اوس واقعاً ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهانده په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه وو، خوشحالي خو اصلا درک نه وو. چې تا به فکر کړی وو چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهانده سرګردانه قصدار اختر نه مخکې هر څوک په یو بل په دروازه ولاړو چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بېوزلي، یعنی سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی، او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې مې فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بیچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه وو، فقط په د یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه هر طرف ته چې ما کتل، یعنی زه په خپله هم خفه وو. د دوی خفګان مې چې لیده زه د دوی په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بېوزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته وو، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیو، پس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څوم ته ویلی نه شي، او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخته دغه تېره شوه.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غفتای په نامه په لومړي سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه او بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې اختر یې په ښه توګه پیل کړی وي. صالح صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري، او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، او اختر د هیواد خپلو کې یو ځل سره راټولېږي، او ټول افغانان یو ځل راځي، سره له دې چې د هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده، خو بیا هم اخترونه د په ټولو خوښیو سره لمانځي، او د الله تعالی دغه چې د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپل ولولو سره مانځي او د خپل د یووالي اظهار کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر سوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځئ، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره سوي؟
مننه زهم خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو مېلمنو ته اختر مبارکي ویم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو پیل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې، په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې، د اختر فرق لري، د اختر هغه کلنې فرق لري. تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي، خو هغه څه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپله باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي، چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی، نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په اند د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کموي او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفغان وجه هم کېږي، چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منزلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوږې جانې، که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغیرات دوام کوي؟
څنګه چې کله حالات دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم، اول کال نه په دوهم کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې، او دې نه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان، یعنی څه ووایم، چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره، یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیان ته بیخي ضرورت لري، او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تل سهار پرې د شپې په دې نکریجې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې، رنګا رنګ، او بیا تر سهاره پورې ټپې به یې ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی افغانانو هغه احساسات شوي، او هر چې د اختر په مناسبت فکر کوم، نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر پاره کې دي، په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د دنیا په اندازه ارزښت لري، دا هر دانه وي. او زه دا درته وایم چې زیاتره رفیع صاحب ویل چې پښتنې میرمنې، البته په مجموع کې د ټولو اقوامو میرمنې شاعران دي، په دې چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، دا کاکړۍ غاړې اکثره خزو ویلی دی کچیری تو غواړی خو ځنی لنډی چې د اختر د پاره ویل کیږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانی خو وایم.
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړئ، ځکه چې آواز قطع وصل راځي، که غوږی کاروئ غوږی ایسته کوي ممکن آواز ورسره سم سي. وابه برو درنه.
اوس
یو څه سم سو مې
سم شو لک
و یو څه سم سو
یو څه سم شو. نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوان ښه هم د خوشحالیږه سبا اختر دی په سوشوندو به دي وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاونده ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما پخلا کوینه اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه. او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي. نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودل چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو. اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم.
بله مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوریجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بېلابېلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمانځي؟
سلامت اوسئ بنده له چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هیواده بهر زه کړه وکوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده د کولی شي خپلو دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپل وسره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي د خپل وسره څوک چې څومره وسه لري هغې خپل مرسته ترسره کوي او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره اړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه نه تېرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیاتې شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل دنده ترسره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه هڅه لا پراخ کی او بلداله چې اختر چې ده سره لدې چې یو کمرنګي دام ده په خو به اختر خلکورون ته تګور تک ډیر زیاتو د نوې ډیجیټلایزیشن سره خبره مې سکه دو سره دغه لړۍ کمرنګ شو ځکه اکثر وخت کې مبارکیانې او د دې ورته نور د اخترو تګ راتګ دا د ټلیفون لاري یا د نورو ټولنیز او رسنیز لارې تر سره کیږي. نو په بهر کې مشت افغانان ټولنې اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړی ده او افغانان سره خپل همکاري د خپل وسره تر سره کوي. خو په ټوله کې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي. نو یو بل خبر دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو او سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې دی پردیسۍ دا سخت مزاسه کړی ده چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړي دي په ټولو ډېری هېوادونو ته په ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هېوادونو ته نورو ته او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړې میلې ترسره شي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شانون کوي فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روان بیوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګه کړي؟
زه فکر کوم چې لومړی عامل باید د هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسأله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترېزو کړنو په حقله باندې ټیټه کړې ده او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه وي، د نوي کالو وسې نه وي، د تګ راتګ وسې نه وي، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګه کوي. زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز یا ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي هغه هم تر یو حده پورې خلک متاثره کړي دي او د بعضي کړنو جرأت یې د خلکو اغوستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو لپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي او ښځې فعلاً یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامله فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګه کېدو
بل اسادت صاحب، د طالبانو ځینې مشران په ځینو مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوښیو مایفلونه ور یادوي، بیرته له خپل دریځ څخه تر شا کیږي، وایي چې سعودي عربستان دیني اصول بشپړ نه رعایتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډیره حدا پورې وس اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دغه په د سیاستونو په او په تراس کې ده او تر ډیره حدا پورې په دې وروستیو کې ډیر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نوو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دی په حرکت باندې دي. دا به هم څنګه نوی چې سړی وایي چې دا کارونه ټول صحیح دي ولی هغه او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغه هغه ته په کتو سره فلن اقدامات کوي. خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ سیدي هغه د کړنې تر سره کې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کار نه کوي او د دې سره هم آن دي او هم هغه هم نه دي. نو تقریبا منګه ویلی شو چې فعلاً منګه افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي د اسلامي باس پروشنې کې د تا صحیح عمل نه دی ویلې او طالبان بیا هم په خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیران لپاره په توپیر کې استو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کونو په برخه کې.
بل امیرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلې یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلې انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي؟ بل په افغانستان کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه د نهیلې او د بیوازلی او د محدودیتونو. یو نهیلې انسان ته په افغانستان کې دا محل سړی هیله څنګه ورکولای شي؟
بل دا خو ډېر ستونزمن کار دی. یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړېږي او په هوا کې محالونه نه جوړېږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هېڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي، ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي، هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبښي او د تیارو په لور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې همه خوا ته په مزل کې ادامه ورکړي، دغه مزل ترسره کړي. نو هغوی ته ماشوم یې کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي. هغه د ژوند د مختوړل د پاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور که سلګونو معلمینې چې ولیدې وي، هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو د پاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او زه مکتب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغوی د پاره دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدا موږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره مثلا مالیه په موږ کې خدمت کوي او هر لحظه کې زموږ د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې یا هغه څوک چې پر رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسې. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل د ځوانانو نړیوال